امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
گران اوریدونکو سلام زه نوشاب آشنایم د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ځینې کړۍ په دغه هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي او هڅه کوي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي دي چې د حکومت د هوایی قواوو په پراخو بمباریو کې په غوطا کې سل کسه وژل شوي دي او روسیا د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ژغورلو کې چې قدرت یې د لاسه ونوځي قاطع رول لري
د خپرونې اورېدو ته ستړي مشئ په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاژ کړي
مخالفین صلح در افغانستان که بیشتر از بیرون الهام میگیرند طرفدار تداوم جنگ هستند در افغانستان
د جرمونو له نړیوال محکمه سره افغانانو شاوخوا 800 شکایتونه ثبت کړي دي
په ملي محکمه افغانستان ترشی د افغانستان حکومت سره تفاهم نامه ولري د خپل سیرین په دې تطبیق ازو په ارتباط فایل کې
او جنیو تا د افغانستان د اجرایی رئیس د سفر په اړه د اجرایی ریاست د ویان مرستیال سره هم مرکه لرو قدر مناوریدونکو مرکه او رپورټونه وروسته اوري او سرتا زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې په چاودنې کې درې کسه وژل شوې دي چې دوه پکې قومي مشران دي دوه کسه نور په دې چاودنې کې زخمی شوي هم دي د ننګرهار د والی نطاق وایي چې چاودنه د ښار د یو هوټل په هغه دالیز کې وشوه چې قومي مشران پکې اوسېدل د چاودنې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی او هیڅ چا یې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د سولې عالی شورا نن د سلور د ولایتونو د قومي مشرانو جهادي قمندانانو او د ولایتي شورا د غړو په ګډون درېمه مشورتي غونډه وکړه د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی غونډې ته داسې وویل
سیاست ما راه برد کاری ما به هیچ وقت تسلیمی طالبان نیست هر کی شعار میده که طالبان به تسلیم شود بیراه میره واضح میگه سال در سایه تسلیمی یک طرف هرگز به یک سول پایدار نخواهد
خاغل خلیلی وایی چه افغانان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې اجماع ته ضرورت لري او دغه اجماع ته رسیدلی دي او دا ډول مشورتي غونډې د سولې پراوستلو کې اغیزمن رول لرلی شي خاغل خلیلی ویل هغه مخالفین چې فکر کوي چې په ځانمرګ بریدونو او چاودنو به بریالي شي غلط لارې ته سوق شوي دي د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک غونډې ته په وینا کې په طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لاره نه ده یوازنی د حل لاره مذاکرې دي د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د پخواني والی خدام د مخالفتونو باوجود د سمنګان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن د سمنګان خلکو ته معرفي کړ د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې نطاق د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې نوی والی د سمنګان په مرکز ایبک کې رسمن خپل کار شروع کړی دی پخوانی والی عبدالکریم خدام ویلي وو چې د جمهور رئیس غنی فرمان نه مني د جمعیت د ګوند فیصله ورته مهمه ده په سیمه کې د امریکا غږ خبریال ویلي دي چې د نوی والی د معرفي کولو په مراسمو کې د والی د دفتر شاوخوا ته او د ایبک د ښار په لارو کوڅو کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو ملګری ملتونه وایي چې پاکستان کې د نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په یو راپورټ کې چې نن یې خبر کړی ویلي دي چې په پاکستان کې په هرو زرو ماشومانو کې چې نوی پیدا کیږي شپږ څلوېښت د زیږیدو پر وخت مړه کیږي د یونیسف په راپورټ کې همدارنګ ویل سوي چې د پاکستان څخه وروسته دوهم هیواد د مرکزی افریقا جمهوریت او دریم هیواد افغانستان دی چې زیات شمیر ماشومان پکې د زیږیدلو پر وخت مړه کیږي په راپورت کې ویل سوی چې اتیا په سلو کې ماشومان د درو د لایلو په خاطر د زیږون پر وخت مړ کیږي. یو دا چې د ټاکلي وخت څخه مخکې پیدا کیږي. دوهم یې د زیږون پر وخت د اکسیجن په شان لازم وسایل نه وي موجود چې د مور او ماشوم دواړو لپاره اختلاط پیدا کوي. او درېیم بیا په نوو زیږیدلو ماشومانو کې د میکروب یا سینه بغل په شان د ناروغیو موجودیت دی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د بې سرحد خبريالانو ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی وایي په افغانستان کې مطبوعاتو او خبريالانو ته د نورو غوښونو علاوه په یو شمیر ولایتونو کې وسلوال طالبان له مطبوعاتي ادارو نه د مالی پنوم باج اخلي. د ټولنې د افغانستان د یو شمیر مطبوعاتي ادارو د مسؤلینو له قوله راپورټ ورکړی دی چې حکومت ته خبر ورکړی خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. همداشان راپور د حکومتي چارواکو له قوله لیکلی دی چې مطبوعاتي ادارو ورته په دې حکله اسناد او شواهد نه دي سپارلي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د دې ټولنې راپور تایید کړی دی او وایي چې طالبان له دې ادارو نه مالیه اخلي. روسیا د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ژغورلو کې چې قدرت له لاسه ونوزي قاطع رول لري خو ماسکو ګوري چې په هر هفته کې دغه وکلنه جګړه نور هم پسې سختيږي او وایي شاید یوې ډېرې خطرناکې مرحلې ته رسیدلی وي. د کرملین سخت مشکل په سوریه کې د مختلفو ډلو غوښتنې دي چې د سوریه د رژیم ملاتړ کوي یا علاقمندي لري چې خپلې اړیکې ورسره خې کړي. بل پلو دا خطر مخ په زیاتېدو دی او دغه بحران د سرحدونو نوزي او منځني ختیځ کې خپریږي. تحلیلګران وایي اوس روسیه په داسې مشکلاتو کې ګرده لکه مخکې چې امریکا په عراق کې ګیر و. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډله وایي چې د حکومت د هوایي قواو په پراخو بمباریو او د راکټونو په بریدونو کې دمشق ته سیرمه په غوطه کې سل کسه وژل شوي او شاوخوا 1500 تنه زخمیان دي. د بشري حقوقو د سر ډلې ویلي دي چې په تازه پیښو کې د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ملکي خلک وژل شوي دي. د سوریه حکومت د ختیځ غوطه د نیولو لپاره نوی پوځي عملیات شروع کړی دی. د سوریه د رژیم طرفدار وسلوال د افرین په سیمه کې اچول شوی دی چې د ترکیه د سرحد په غاړه ساحو کې سنگرونه جوړی چې دغه سیمه کې حمله وکړي. د کوردانو د حفاظت یونټونو نن بیانیه خبره کړې ده او دا خبره تایید کړې ده چې د سوریه حکومت افرین ته نظامی یونټونه استولې دي. د اردن یو تبه چې د اتد شکلونو راپدی خو په امریکا کې مهاجر وو له امریکانه استل شوی دی. دی امیر اورتمن نومیږي او د اوهایو په ایالت کې تجارت کاوه. اورتمن دو هفتې د پولیسو په قید کې و او وروسته خپل اصلي وطن اردن ته واسول شو. چارواکو د نویمې لسیزې په نیمایي کې د اورتمن د لومړني واده په اسنادو کې گرین کارت نه و تمدید کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرت او مهاجرینو په حق لکرک د دیز لري. د امریکا حکومت ډونالډ ټرمپ د مهاجرو په حق لکرک د دیز لري او په دې لار کې د امریکا حکومت اوس هغه کسان چې د اوسېدو صحیح اسناد نه لري بیرته خپلو هیوادونو ته استوي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ له هندي پانګوالو او سوداګرو سره د لیدنې لپاره نوی ډیلی ته تللی دی. د نن د اپارټمنونو او ودانیو د لوی شرکتونو د مشرانو سره کتلې دي. په نیوی ډیلی کې د ټرمپ ټاورز اپارټمنونه تر 1.5 میلیون ډالر پورې ارزښت لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې و چې د ګټو د تضاد د مخنیوي په خاطر په خارج کې د سوداګرۍ نورې معاملې نه کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو ډله وایي چې د جرمونو د نړیواله محکمې لخوا د جنګي جنایتونو څیړنل به د مجرمینو معافیت ختم کړي. د دغه ډلې مسؤلین نن په کابل کې وویل چې جرمونو له نړیوالې محکمې سره افغانان او شاوخوا 800 شکایتونه ثبت کړي دي. نور جزئیات د رحیم ګل ساروان په رپورت کې اورو.
وروسته له هغه چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 کال راهیسې د شویو جنګي جرمونو د څیړنې په تړاو ویل دغه محکمې سره د افغان قربانیانو کورنیو 204 نوي د شکایتونو فرمې ثبت کړي او د جنګي جرمونو د عاملینو محکمه او عدالت ته رسیدلې غوښتي. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو ډله چې په افغانستان کې انتقالي عدالت ته کار کوي وایي دا نږدې 800 شکایتونه د 1.1 میلیونه قربانیانو په استازیتوب شوي دي. د دې ګروپ یو غړي احمد شاه ستانگزی خبریالان ته ویل په افغانستان کې د جنگي جرمونو د سیړنې په موخه د جرمونو د نړیوالې محکمې مداخله به دلته نوره د جنگي مجرمینو لپاره شته معافیت لمنځه یوسي.
به ملي محکمه افغانستان ته راشي او د افغانستان حکومت سره تفاهم نامه ولري تر څو غو شکل د غو امنیت تکفین شي او راشي د خپل سیړنې پر دې تطبیق ازو پر ارتباط پایل کی. البته دا درخواستونه روان شوي دي تر څو په دقیق سیړنه وشي. دا مرحله لا پاتې ده.
د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې وی څارنوالي د محکمې له قاضي وغوښتل چې د 2003 کال د مې د میاشتې راورسته د افغانستان په جګړه کې د شوو جنگي جرمونو د سیړنې اجازه ورکړي. که څه هم د انتقالي عدالت غوښتونکي د دې محکمې د دریستای خو غوښتنه کوي چې له 2003 کال پخوا شوي جنگي جرمونو ته د هم رسیدګي وشي.
د عدالت بحث په افغانستان کې متاسفانه هیر شوی بحث دی، نه یوازې په سیاسي کچه د دولت لخوا بلکې د نړیوالو مرستندویانو هم هیر شوی دی.
غازی او له هغو کسانو دی چې خپل پلاری د جګړو په کرونه کې لاس ورکړی او عدالت ته رسیدلې هیله ده.
تقریبا 15 کاله مخکې تقریبا زبه 2 کلن 3 کلن او کمونستان راغله او زمونږ پلاری ځان سره بوتله. نو هغه تاریخ نه تر دې تاریخه پورې مونږ ته دا پته ونه لګېده او نه مونږ ته معلومه شه چې دی څه شو، مړله یا ژوندی دی.
عدالت غوښتنې ته دا غږ په داسې حال کې پورته کیږي چې د ملکي تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور چې تېره پنجشنبه خپور شو یو وار بیا ټکان ورکوونکی و. یونما ویلي چې په 2018 کال کې له 10,000 زیاته ملکي مرګ ژوبله د جګړې د ښکېلو خواوونه رامنځته شوې ده.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15
زبان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په لنډو ورځو کې به د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو رسمي سفر سویس ته لاړ شي. په دغه سفر کې اجرایي رئیس به د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وویني. د اجرایي رئیس د سفر او په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د اجرایي ریاست د وایند له مرستیال جاوید فیصل سره مرکه کړې.
فیصل صاحب سلام، پروګرام ته بخیر راغلی. د اجرایي رئیس د سفر جزئیات څه دي؟
اجرایي رئیس به د رواني عیسوي میاشتې 15 نیټه دلته جنیوا ته راسي. دی لومړی د افغانستان چون تازه د بشر د حقوقو نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی. په هغه شورا کې به دلته وینا کوي. په دې شورا کې د نړۍ د دیرشو هیوادونو مشران او د حکومتونو استازي هم ویناوي لري. د هغه تر څنګ یو کنوانسیون دی چې هغه د زدي پرسونل ماینونو د استفادې د هغو د کارونې او ذخیرې په ارتباط باندې موجود دی. په هغه کې هم رئیس اجرایه وینا لري او پر هغه موضوع باندې بحث کوي. په ټوله کې هلته هیوادونو تعهد کوي چې په دې برخه کې به اقدامات کوي. هلته اجرایه سوي
تاسو ول چې افغانستان د بشری حقوقو شورا غړیتوب تر لاسه کړی دی. یو حالت کې په دغه سی شورا کې د افغانستان غړیتوب د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
ډیره مهمه مسله ده. یوازې داخل کې څومره ستونزې لري هغه یو بحث دی. د مسلې چې په هغه کې باید موږ کولای شو چې نور ملاتړ تر لاسه کړو. تر څنګه دا موږ ته د سیمې نړۍ په کچه باندې لوړ لاس راکوي. موږ سره مرسته کوي چې په نورو هیوادونو کې هم چې په دغه برخه کې ستونزې شته پر هغه باندې د بحث کولو او په هغه برخه کې د کار کولو حق تر لاسه کړو. تر څنګه یو سیاسي لیبرج هم دی چې هغه موږ ته سیمې منطقې په کچه باندې راکوي چې موږ کولای شو په دې برخه کې نور کار وکړو او په سیاستونو کې په دې برخه کې فعالیتونو کې په سیمه په کچه تاثیر گذاره ووسیږو. زه یو شی غواړم اضافه کړم چې د کانفرنس په څومره کې اجرایي رئیس که څنګه تاسو چول د ملګری ملتونو د عمومي منشي خپل د بشر د حقوقو له کمشنر عبدالرز د سویس د بهرنی چارو له وزیر او د انګلستان د دولت د کامنویلت له وزیر سره هم دلته ملاقات لري او تر څنګه پراتلون کورز کې پلان د چور ملاقاتونه هم دوه اړخیز دي.
ډیر زیات مننه. پویګو چې په سفرونو کې ملاقاتونه هم شته مونږ به تعقیب کوو. کارش په افغانستان کې روانو حالات تجربه رئیس د الکترونیکی تذکیرو له ویشل سره مخالفت کړی دی. آیا د افغان کلمې لیکلو سره مخالفت لري که نور څه شته؟
هیڅ څوک د افغان کلمې سره مخالفت نه لري، نه اجرایي رئیس، نه بل څوک، هغه ستونزه نه ده. اما دا چې د ویش د ځنډ عمده لامل یا دلیل څه شو زه خپل څور ذکر چل په نیم په افغانستان کې نو کېدل چې څومره نور همکاران سره خبري وکړي چې هغه تازه جزئیات ترکي
ډیر زیاته مننه. که څه هم چې د سمنګانو د پخواني والی مخالفت سره سره نن دغه ولایت کې نیو والی خپل کار پایل کړ، خو د بلخ د ولایت مسله حل شوې نه ده. د بلخ نوې والی کله معرفي کیږي تاسو په نظر؟ تاسو په جریه ریاست کې کار کوئ.
د بلخ لپاره نوې والی تعین شوې ده. د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې والی تعین کړې دي. ولې مهمه ده چې مخکې لدی چې نوې والی معرفي سي، موږ د اوسراتا مسله نهایي کو خلاصې کو. د اجرایي رئیس تمرکز د پیل څخه پر دې و چې هغه ټیم چې د جمهور رئیس لخوا د جمعیت لګون سره د مذاکرات لپاره تعین شوی دی، په دې وتوانېږي چې دغه مسله د مذاکرات لارې حل کړي. او
فیصل صاحب، دغه مسله مونږ ته د اقل روښانه نه ده، لیدونکو ته به هم روښانه نه دی. استاد، تا مسله څه ده؟ جمهور رئیس دغه استعفا ومنله، اوس د بلخ والی باید نه نوې والی باید تل تعریفي شي، خو اوس هغه ټینګار کوي چې خپل کار ته دوام ورکړي او نوې والی خپل کار ته اتلاله نه ده او کار شروع کړنه ده. نو مسله څه ده؟
خو همدغه مسله ده چې زه غواړم کار ته دوام ورکړم. یا بحثونه چې وړاندې کړي دي، هغه تاسو هم د خبردارانو په حیث باید اورېدلې وي چې د هغه بحثو کمنټونه چې دلودل په دې موضوع کې څه و، اوس چې څه زموږ لپاره مهم دي او بحث وکړو او حکومت پر هغه باندې کار کوي، مصرف دي هغه ده چې دا قضیه باید حل شي. د مرکزی دولت پریکړه ده، هغه ته باید احترام وشي. څوک باید حکومت چیلنج نکړي. مهمه ده چې د حکومت د تقویې لپاره هغه فرامین او هغه احکام چې صادریږي هغه تطبیق شي، او په دې کې تر ټولو وړاندې د حکومت اراکینو او مسولینو ونډه اساسي او اصلي او ضروري ده. مهمه ده چې دا تطبیق شي. اما چې اوس یو جنجال راپورته شوی دی، مهمه ده چې دغه جنجال د مذاکرې لري، دغه جنجال د بحث او خبرو لري څخه حل شي او ژر حل شي، ترڅو د افغانستان خلک نور تشویش ونه لري او په دې مسله کې ستونزې زیات نه شي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل صاحب، تاسو له توضیحات څخه مننه کوم. خوشاله اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ځینې کړۍ په دغه هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي او هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي. په دې اړه د کابل نه د لیمینیا ځای را لګلې رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سه شنبه پورې د سلور دیرش ولایتونو د قومي مشرانو، جهادي قومندانانو او د ولایتي شورا غړو په ګډون دریمه مشورتي غونډه جوړه کړه. د دغه شورا مشر محمد کریم خلیل غونډې ته وویل افغانان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو اجماع ته رسیدلي دي او دا ډول مشورتي ناستې د سولې پر راوستلو کې اغیزمن رول لرلی شي. خاغلی خلیلی زیاته کړه دغه مشورتي ناسته د هغو کړیو لپاره لوی خطر دی چې غواړي د سولې پروسه ټکنۍ کړي. هغه وویل
مخالفین صلح در افغانستان که بیشتر از بیرون الهام می گرفتند،
د سولې مخالفین چې تر ډیره له بهر څخه الهام اخیسته هڅه کوي چې د سولې پروسه ثبوت اشکړي. دغه ناسه چې نن تاسو شاهدان یاست د ډیرو له نظره ساده معلومیږي، خو د هغوی له نظره چې د سولې مخالفین دي او زموږ او ستاسو د مشورو او راټولېدو مخالفین دي، هغوی ته ډیر لوی خطر دی چې له سولې ډاریږي او په افغانستان کې د جګړې د دوام غوښتون کړي
او طرفدار تداوم جنگ هستند افغانستان.
خاغلی خلیلی وویل هغه کسان چې نغواړي په افغانستان کې سولې راشي، د سولې غوښتونکو خلکو ذهنیتونه تخریبوي او د جګړې ورته لمن وهي. د خاغلی خلیلی پر وینا هغوی چې فکر کوي د ځان مرګ بریدونو او چاودنو لارې به بریالي شي، غلط لارې ته سوق شوي دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د دغې ناستې د موخو په اړه وویل چې دوی به له دغو مشرانو سره د سولې د خنډونو او فرصتونو په اړه خبرې وکړي او نتایج به افغان حکومت ته وړاندې کړي. خاغلی خپلواک زیاته کړه له دغې ناستې څخه وروسته به قومي مشران د کلیو او بانډو ولسوالیو او ولایتونو په کچه د سولې په خبرو اترو کې منځګړیتوب وکړي. خاغلی خپلواک پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د افغانستان د ستونزو د حل لاره نه ده، بلکې افغاني مذاکرات له بحران څخه د افغانستان د وټلو یوازینی لار ده. خاغلی خپلواک په دې ناسته کې قومي مشرانو ته په خطاب کې وویل
آیا طالبان د خپل غریوان کې وګوري او تاسو قضاوت وکړي چې دوی ویلي چې د خارجي قواو وټل په افغانستان کې سول راوړي. دوه کاله مخکې ټول دلته درانه مشران د ټول تلور د ولایتو څخه راغلي. آیا 90% د افغانستان له ولسوالیو ولایتو څخه خارجي قواو وټل کې ونه وټل؟ آیا بیرته جنگ تشدید پیدا کړي که پیدا نه کړي؟ که دوی په خپل خبره کې صادق وي نو ولې پراکې جنگ شروع شو؟ ولې په روزګان کې جنگ شروع شو؟ ولې په زابل کې جنگ شروع سه، ولې په پاریاب کې جنگ شروع سه، ولې په کندوز کې جنگ شروع سه، ولې په بدخشان کې جنگ شروع سه، چې هیڅ خارجي قوایم نه وي. دوی په دې خپله خبره کې د ځان سره وګوري او دا ملت د قضاوت وکړي چې دوی چې دا وایي او د خدای تعالی امر ده، هغه څه مه وایي چې هغه څه چې نشوی کولی.
یو قومي مشر علا رحمان الایار د سولې په تړاو دا مشورتي ناستې اغېزمنې ګړي او وایي
قومي مشران په ټول افغانستان په سطح په ټول ولایتونو کې په ولسوالیو کې په کلو کې رول لري. دوی کولای شي چې هر جې ته لاړ شي، دوی کولای شي چې هر چا سره کښېني. دوی د هیچا انحصار نه دي، نه د چا خلک دي، دوی آزاد دي، مستقل دي، او دوی کولای شي چې په آزاد توګه هر چا سره وغږېږي، که مخالفین دي، که دولت ده، که هر څوک دي. نو په دغه اساس دوی کولای شي چې هر چا سره کښېني، هغه چې هغه خلک چې هغه له خپل کورونه نه شي وتلی، او هغوی پسې خپل بغیر له باډیګارډانو او هغو نه ښار کور نه شي وتلی، نو هغه به څنګه سوله راولي، او هغه به څنګه یو چا سره کښېني.
د سولې د عالي شورا چارواکي وایي راتلونکې اونۍ د کابل پروسې دویم کنفرانس هم جوړېږي چې پکې به د سولې په تړاو د سیمې په کچه د یوې اجماع په رامنځته کولو خبرې وشي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ملګری ملتونه وایي چې پاکستان د نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. نور تسویل د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین په رپورټ کې اورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور کړی دی، ویلي دی چې په پاکستان کې په هرو زرو ماشومانو کې چې نوې پیدا کیږي شپږ څلوېښتې د زیږیدو پر وخت مړه کیږي. د یونیسف په راپور کې همدارنګه ویل شوي دي چې د پاکستان وروسته دویم هیواد د مرکزی افریقا جمهوریت او دریم هیواد بیا افغانستان دی چې زیات شمیر ماشومان پکې د زیږیدلو پر وخت مړه کیږي. په راپور کې ویل شوي چې اتیا په سلو کې ماشومان د دریو دلایلو په خاطر د زیږون په وخت مړه کیږي. یو دا چې د ټاکلي وخت نه مخکې پیدا کیږي، دویمې د زیږون په وخت د اکسیجن په شان لازم وسایل نه وي موجود چې د مور او ماشوم دواړو لپاره اختلاط یا پیچلتیا پیدا کوي، او درېمې بیا په نوې زیږیدلو ماشومانو کې د میکروب او یا سینه بغل په شان د ناروغیو موجودیت دی. د یونیسف یو چارواکي میک فرنچ امریکا غږ ته وویل چې په اوسط ډول د نړۍ په بېوزله هیوادونو کې په هر زرو ماشومانو کې وویشت، او په بډای هیوادونو کې په هر زرو ماشومانو کې یوازې درې د زیږون په وخت د مړ کېدو د خطر سره مخ دي. میرمن میګ وایي چې په بېوزله هیوادونو کې په دومره زیات شمیر د ماشومانو مړه کېدل د هغوی لپاره بد خبر دی.
There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life, and that is equivalent to 7,000 babies every day.
هر کال تقریبا 2.6 میلیونه ماشومان د پیدا کېدو نه وروسته د ژوند په لمړنۍ میاشت کې مړه کیږي. دا په دې معنی چې په اوسط ډول هر ورځ 2000 ماشومان مړه کیږي. دا ډیره د خوشنۍ خبره ده، ځکه چې د دغو مړینو مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د دې ټولو حالاتو چې د ماشومانو د مړینې سبب کیږي مخه نیول کېدلی شي. د ملګرو ملتونو د غیدارې ویلي دي کچیرته په زیږنتونونو کې لازمه پانګه واچول شي او ضروری وسایل پکې موجود وي، هر کال د 3 میلیونه نه د زیاتو ماشومانو د مړینې مخه نیول کیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په رواني میاشت کې د هر ماشوم باید ژوندی وي په نامه په ټول نړۍ کې یو کمپاین پیل کړ چې هدف یې د نوې زیږیدلو ماشومانو د مرګ مخه نیول دي. د همدې کمپاین مشرې میرمن میک فرنچ امریکا غږ ته وویل چې د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره ډېرې ارزانه او ساده لارې چارې شته دي.
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So a trained
که یو روزل شوی قابله ډاکټر یا نرس د ماشوم د زیږون په وخت موجود وي، د ماشوم د مړ کېدو مخنیول کیږي. نو د اسری روختون مخ کې اول دا مهمه ده چې ماشوم د زیږیدلو چارې په خوندي لاسونو کې وي. په کار ده چې د روغتیایي چارو روزل شوی مامورین په ټولنو کې کار وکړي چې دا د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره لومړني ګامونه دي. یونیسف د حکومتونو نه غوښتي دي چې د روغتیایي سیستم په بهتره کېدو کې د پانګه واچوي. دا اداره وایي که په روغتیایي مرکزونو کې د نوې زیږیدلو ماشومانو او میندو لپاره پاکې اوبه، صابون او برېښنا موجوده وي، د مور او ماشوم دواړو ژوند ژغورل کیږي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشم ټوب کې د دینو عواملو لکبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه در رسیدل اوس په دواړو پښو معلولیت لرم بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار
د کندهار ولایت د روغتیا ریاست وایي چې د پولیو د ناروغۍ مخنیوي په یوازې توګه نشي کولی او په دې کې د ټولو خواوو همکارۍ ته اړتیا ده. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې 8 میاشتې د پولیو د واکسین د کمپاین مخه نیول شوې وه چې اوس یاده ولسوالۍ د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې لري. نور تفصیل د عزیز الله پوپل له رپورټ نه اورو.
روغتیایي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځینو سیمه ییزو قمندانانو له لورې د واکسین کمپاین پر وړاندې د پرتو خنډونو له کبله لا هم په کندهار کې 15,000 کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو له روان حالت څخه د لیدنې پر مهال وویل چې په دې ولایت کې د پولیو ناروغي روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. ډاکټر پخلا د سیمې له ټولو کورنیو څخه وغوښتل چې د خپلو ماشومانو د وقایې په برخه کې د واکسین له ټیمونو سره مرسته وکړي.
یوازې 15,000 کوچنیان چې خاکریز په ولسوالۍ کې پاتې دي په هغه حل د پاره زموږ بېخي جدي تلاشونه روان دي چې موږ وکولای شو د خاکریز مسله حل کړو. د ژمي په موسم کې د دغه ویروس میکروب ګرځلاو کم وي نو موږ د خپل ځان دپاره یو ډېر ښه فرصت او زمینه ګڼو کوچنیانو ته ژر ژر واکسین ورکړو چې د دوی د وجود مقاومت او معافیت غښتلی سي او په دې ناروغۍ باندې نسي اخته.
په ورته وخت کې ځایي چارواکي په سیمه کې ځینې مخالفتونه د پولیو واکسین د کمپاینو پر وړاندې عمده خنډ یادوي. د شاولي کوټ ولسوال اجي عبدالغني وایي چې که د کمپاین پر مهال له دوی سره د ستونزو پر وخت شریک شي نو دوی مخنی ولای شي.
یو بعد صحیح چې وي چې د کمپاین دغه سپاه ته وي د پولیو د کمپاین څخه هغه شخصي غوښتنی وي د خلکو نو ان شاء الله هغه د خلکو په همکاري دغه ټیم په همکاري او موږ د خلکو سره غوښتنه وکړو په همکاري وکړل په هغه بندو ساحو کې هم د دوام کمپاین دی چې کیږي درېم ان شاء الله به زم وڅی نو هغه کوم مشکل اوس موږ په ټول شاولي کوټ کې نه لرو د پولیو د کمپاین په اړه.
د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په خپل ولسوالۍ کې د ګوزان د زیاتو پیښو لکه بل اندېښنه لري او اوس کلی په کلی ګرځي او کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان ته د ګوزان پر ضد واکسین ورکړي.
موږ کلی په کلی په وطنو ګرځېدلی چې کوم مشکل نشته د واکسین ډېر خلک وایي چې دا واکسین داسې و متضرر شي دی معنی داسې کېد از موږ ګرځېدلی یو هغه په کلی کې خلرات خلک واغه موږ اصلاح کړي دي خپل کار ته متوجه کړي چې د کشتیان د واکسین وکړي.
په کلی کې یو ملا و یو عالم و مشر ته ګرځم پر دې راوستلی دي چې انشاءالله بس ګرځ و واکسین د سل په سل کې توجه دي.
د روان ایسوی کال په جنوري میاشت کې په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان دوی مثبت پیښې سبسوي چې یو یې په شاولي کوټ او دوهمه یې په سپین بولدک ولسوالۍ کې ده. تیر کال هم په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو 15 پیښې سبسوي وې.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ځینې کړۍ په دې هیواد کې د جګړې ورته لمن وهي او هڅه کوي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. د سوریه د بشري حقوقو د سار ډلوایي د حکومت د هوایي قواو په پراخو بمباریو او د راکټونو په بریدونو کې په غوطا کې 300 وژل شوي او 500 نور زخمیان دي. روسیا د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ژغورلو کې چې قدرت له لاسه ونوځي قاطع رول لري. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د پخواني والی خدام د مخالفتونو باوجود د سمنګان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن د سمنګان خلکو ته معرفي کړی دی.
رانو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو دوم خپرونم په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډ شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اوري تر بیا د مرشه.